درنو دوستانو ستلمو شي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزاج مل ان لغپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې هیئت وټاکل شي. ښاغلي غني نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو په غونډه کې څرګندونې کړې. په دې او نورو موضوعاتو په دې خبرونه کې رپورټونه لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
د افغانستان ولسمشر وایي د سولې مرکچی پلاوی به د روانې اونۍ تر سه شنبې پورې وټاکل سي. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس درې تازه مثبتې پېښې ثبت شوې او د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هېواد د پارلمان یوه غړی د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سه شنبې پورې وټاکل سي. محمد اشرف غني چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنیني کال د پایل د مراسمو پر مهال خبرې کولې، په دې اړه وویل:
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند.
د څرګندونی داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ میاشتې پر لسمه یعنې د سه شنبې پر ورځ پیل سي. خو داسې ښکاري چې دغه مذاکرات په ځنډ پیل سي، ځکه طالبان لا هم تر دې خبرو د مخه د خپلو 5000 طالب بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي، بلخو افغان ولسمشر دا غوښتنه نه مني. ولسمشر غني ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د مخکيني شرط په توګه مطرح نسي او په خبرې د بندیانو پر خوشي کېدو د مذاکراتو په ترڅ کې خبرې کېدای سي. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د درې نورو کسانو په اخته کېدو په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پېښې څلور ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي.
متاسفانه نتایج لابراتواری سه تن افغان
دی ویل بده مرغه د هغو دریو افغانانو چې تازه له ایران څخه هرات ته بیرته راغلي لابراتواری پایلې چې په کابل کې ازمویل سوي مثبتې ثابت سوي دي.
واقعیت مثبت ثابت شد.
شغلی فیروز زیاته کړی چې د کورونا ویروس تر اوسه د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی نه دی او دا څلور مثبتې پېښې له ایران ورغلي دي. نوموړي دا هم ویل چې دغه څلور کسان د هرات په حوزوي روغتون کې په یوه ځانګړې سوې څانګه کې تر جدي درملنې لاندې دي. د افغانستان دغه لوړ پوړي روغتیایي مقام یو ځل بیا له ایران څخه د افغانانو د بیرته راوتلو په اړه اندېښنه وښوده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نیو میلې ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیرې، کوشنیان، ځوانان ټول تللي وه. دا خوانه د طالبان په سیراله او دې په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژلی او یو بل ټپي کړی دی. نو موږ زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشي کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیه قمندان خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله وشته خو د تلفاتو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هېواد د پارلمان یو غړی د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. ایران تر چین وروسته یو له هغو هېوادونو دی چې دغه ویروس ډېر ځپلی دی. د مارچ تر شپږمې نېټې پورې په دې هېواد کې په یاد ویروس اخته کېدو د 4,000 پېښو راپور ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان دغه غړی فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. پرون د مارچ شپږمه د دې هېواد رسمي شمېرو وښوده چې په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 144 تنو ته رسیدلی، خو دا معلومه نه ده چې فاطمه رهبر هم په دغو رسمي شمیرو کې شامل ده که نه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هېواد د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولي دي. دا اقدام د ځینو په باور د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان د واک د لا پیاوړي کېدو یوه نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول سویو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2012 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د ځینو سرچینو په حواله چې نومې نه دی ښودلی لیکي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف سلا دی چې په خیانت تورن سول د نن شنبه ورځې په لومړیو کې خپل کورونه څخه ونیول سول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د نایف یو بل تنکی ورور نواف بن نایف هم نیول سوی دی. د سعودي عربستان چارواکو سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او داسې ښکاري چې د سوریه په ادلب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اوربند په سمه توګه پلی سوی. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 1 وویل چې تر اوسه د دې اوربند څخه هیڅ سرغړونه نه ده سوې. آکار وویل په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د هر ډول سرغړونې مخه ونیسي. پر دې اوربند د مارچ پر 15 په مسکو کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د لیدنې پر مهال موافقه وسوه. د خبرونو پای.
خبرنامه له اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي د کب د میاشتې تر شلمې نیټې به له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستونکي مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارها
د خغلی غنی دا څرګندونه چې نن یې د ولسی جرګې په پرانیست غونډه کې کړې در اورو. همدارنګه به دا واوري چې د سولې عالي شورا او د افغانستان د اسلامي وحدت د حزب مشر له حکومت نه غوښتي چې د پرونی خونړۍ برید په تړاو دې ځواب ورکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسمشری مانی طالبانو بیا قدرت یا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولی. دا ولسمشر ویان په دې اړه وروسته لاغې څرګندونې کړې دي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا قوله په دې ارتباط ځینې څرګندونې خپرې شوې. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو لکه واب وری چې په روزګان ولایت کې چارواکي وایي افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی کسان د طالبانو له منګول شوړل. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د ځوانانو پروګرام هم په دې ساعت کې خبرېږي. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هود تر شلمې نیټې پورې پلاوی وټاکل شي. ښاغلي غني نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو پر مهال وویل چې په دغه هیئت کې به د ملي شورا وتن غړي هم شامل وي. په دې اړه له کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان دولت چمتو دی چې د منل شوی اصول پر بنسټ له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی غنی د شنبه پر ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري کال پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې د مذاکرې پلاوی به د کاپ تر شلمې چمتو سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی په ټاکلو کې به مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او روښانه معیارونه په پام کې ونیول شي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو مدافعین وي. زموږ د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د روان کال د کپ په شلمه بشپړ شي.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل دوه سناتوران چې یوه یې مېرمنه او همداشان 15 وکیلان چې دوه پکې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې له مخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي هرکلی وکړ او مهم اقدام یې وباله. افغان ولسمشر وویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان ستراتیژیک او همدا شان امنیتي او دفاعي تړونونه پر ځای دي. بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې که د شوي هوکړې له محتوا سره عمل وسي او بندیان خوشي سي، د هود په شلمه چې د مارچ لسمه کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم چمتو، ایجنډا تیاره او د شوي هوکړې پر بنسټ مخته ځي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی وای د یو ولسمشر په توګه هیڅ هیله نه لري چې طالبان د ورسره بندیان وي، بلکې په خبره د بندیانو خوشی کول باید د یو شفافې پروسې او واضح میکانیزم پر بنسټ ترسره سي او بشپړ اوربند ته لاره هواره سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس له طالبانو وغوښتل چې اورکم په دائمي اوربند بدل کړي. میررحمان رحماني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
ملي شورا چې د ټول ولس استازیتوب کوي په دغه لویه ملي پروسه کې باید ونډه او د پام وړ نقش ولري. ملي شورا د سولې له هر ډول خبرو ترلاسه شوې فیصله د دغې شورا له لوري له تایید وروسته د باور وړ بولي.
غلی غنی هم ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا او یا هم د لویې جرګې لخوا چې ملي شورا به یوه برخه وي تاییدوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې یې د مارچ په لسمه بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
و موردل چې افغان ولسمشر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره به د کب تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي. د دې پلاوی د څرنګوالي په اړه اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافی سره مرکه کړي. د مرکه اورو.
مدلی ټولنه دا د علماو بخش دی، د مېرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي او آیندهم دپاره. یعنې دغسې او همشمول د ټول افغانستان سراسري به ورځ قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې
بل ځلی لس ډیر اوږد شوی و چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم، که شل کسا، که یویش کسا اوسی، هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غص فیصله او پری خرسی شده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل دیگو پا کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیه کې خلکو کې ولرل شي. دغه سه یو کمیسیون باید وي. کدا د میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي لکه چې رئیس به جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هیڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت چې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېل ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
د افغانستان د کابل د پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د برخه اخیستونکو افغان مرکچی پلاوی د جوړښت او څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له حکومت نه وخت چې د پرونی خونړي برید په تړاو دی دوی ته ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي او دفاعي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د یادې پیښې په تړاو پلټنې وکړي او ملي د قانون منګولو ته وسپاري. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د کابل په لویدیس کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه تر برید یو ورځ وروسته د سولې عالی شورا او د افغانستان اسلامي وحدت ګوند مشر له حکومت غواړي چې د دې پیښې په څېړنه کې بېغوري ونه کړي. خاغلی خلیلی وای د دې پیښې د څېړنې په پلاوي کې باید نړیواله ټولنه، مدني بنسټونه او عام خلک ګډون وکړي. کریم خلیلی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل که ده ته د پیښې په تړاو روښانه ځواب ورنه کړ شي، خلک به د حکومت ګریوان ونیسي.
حکومت ارگانهای امنیتی که ما بهش احترام قائل استیم،
حکومت او امنیتی بنسټونه چې موږ ورته درناوی هم لرو، پرونی پیښه دی لکه پخوانی پیښې نه ګڼي. که په دې برخه کې ناغړي وشي یا وغواړي موږ تیر باسي، په هیڅ ډول دا کار د توجیه وړ نه دی.
خاغلی خلیلی ټینګار وکړ چې مخکې هم حکومت د ورته تروریستي پیښو په هکله وضاحت نه ورکړی. په ورته وخت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په یوه اعلامیه کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین پر غونډه شوی برید محکوم کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیروالي اندېښمن کړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د عامو خلکو پر غونډو برید او د غیر نظامیانو وژل د بشریت پر وړاندې ستر جنایت دی او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه باید د جمعې د ورځې برید ژر تر ژره په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د 12مې تقنیني دورې د دویم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه برید لوی بشري جنایت یاد کړ او دا یې د افغانستان په ملي یووالي برید وګاڼه. ښاغلی غنی وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونه ته یې سپارښتنه کړې چې د دې برید په اړه څېړنې وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
واضح هدایت مو ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې پیښې د مجرمینو په ګوته کول او قانون ته سپارلو کې د هیڅ ډول هڅو له کولو ډډه ونه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین پر غونډه دوه وسلوالو برید وکړ. د داعش ډلې د دغه حملې د کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 1 ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا افغانستان د ولسمشری ماڼۍ بیا واک ته د طالبانو رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو قدرت ته نشي رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو واک ته رسیدل احتمالي ګڼلی. دا خطر پردیس په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنی نظام دومره قوي دی چې وسلوال طالبان د خپل ګواښونو په ترڅ کې لمنځه نشي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد وستغیر کړی او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د وی هغه ګواښونه چې د طالبانو له لورې موږ ته متوجه دي موږ یې درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونو او ښارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو وړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اور کم اور بند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي د ټرمپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ټرمپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی او دا ځکه چې اصلا حکومت د یو بنبست سره مخ شوی، نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو ګډ حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلامیې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیت ونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکو 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روزګان ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي کسان د طالبانو له منګول آزاد کړي. د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې تفصیل اورو.
امنیتی چارواکی وای دغه کسان یې تیر ورځ نه وخت ماشا محل تر شپږ ساعت عملیاتو او مخامخ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړه. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شاوخوا سل کسان د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د ترنکوټ شار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه برمته کړي وه. دی وایي یاد کسان دغې سیمې ته د ملي کولو لپاره تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړي او وروسته یې برمته کړي وه.
زموږ یو تعداد شاریان د ترنکوټ غوښتل چې د باخود په سیمې ته هلته چې نوی میلهیي ځای دی دوامداره هلته خلک ځي د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. نو دوی هلته تللي وه د میلې دپاره، په دې کې سپین ږیرې، کوشنیان، ځوانان ټوله تللي وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دوی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر شولو موږ خپل قهرمان ځواکونه د دې ځایه پسې واستوله چې موږ سره ډېر برخورد مو کوي او موږ وکړه سوای په دوه د سل نفرې کې دوی وژغورو او بیرته راولو شار ته.
کومندان وایي د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو یو ملکی کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دي. امنیه کومندان دغه راز زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی دي او په خبره یې چې وسلوالو طالبانو ته یې هم درنه مرګ ژوبله اړولې، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. بل خو بیا د ولایت مقام مسولین وایي چې په دغه سیمه کې هوایي ځواکونه هم بریدونه کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال درې وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. له دې ټولو سره سره هغه کسان چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړي زیات خوشاله دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له سهاره تر ماښامه یوه ګوله ډوډۍ او نه هم اوبه ورکړي او په خبره یې چې فرض لمانځه ته یې هم نه دي پرېښي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه مې ولي محمد د خیرو کاریز اوسېدونکی، موږ ډېر ځوانان نن جمعه مبارکه ور موږ غوښته چې لوړ څه باخود کې میله وکړو. نو موږ واته کسه یارانو کله چې باخود میلې ته ځان میلې برابرۍ ته ځان ورسوي نو یو دم مې بس پرې مشکله باندې دوه کسه راته راله توپکان راته کوي کله ولي شور ونه خوري داسې د غره ته مخه کوي د مخ پر غره باندې در ټوک ابالا تقریبا داسې درې پاوه یو سات یا دغسې چې بیا په موږ د پښو مزل کړی چې په غرو کې داسې شلې ته واړولو اوس ظلمونه دغه ظلمونه را سره وسو چې موږ ټوله ورځ وږې تږې لمنځ پاته وروره دغه سنور فشارونه را باندې راغورځول. موږ سره کښنی ماشومان سپین ژیري بوډاګان
ګاری وي غارو موږ لار نه و منه تر غره نه وختلې د لار نه ولیدلې منه تر لار شوې پورته کولو ډیر ځل مال تر سره وسو. زه خپل کلم په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم چې هغه چې دغه امنیتي خلک رااله بیا موږ تیاری بمبار وکړي پر د دې ټکان زور پر راوستي فشار پر راوستي دې سر نس پورته کوي. دې ټکی لمنځ نه دی کړی، نه د مازګر د کړی، نه د مکشن نه کړی، نه د ماشان د کړی دی. خدا فر خبر دی ما خپل نه دی کړی.
دغه مې کوله بوټي مې کوله زرنج به ولې یو ځو مسلور نظامونه وه بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتراله مشور عسكر دی کله مې خپل بوټي کوله دی ماشنا لا باندې ونه درځي بل دا بوتله دغه نو توان و لنګوټي او شان مگر د الله تپاتس وګر د ورځې فادرانو نستلی ودا یخته الله تعالی نه ډوډۍ و نل منځ و پته ما مخوي.
د غنیول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغو کړ چې ملکی خلک دینه زوروي او نه دي هم ملکی خلک د سپر پتوګه کاروي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته نه دی ویلي. دا په تیرو دو اونیو کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته یې اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاک ولسوالۍ کې هم 55 ملکی کسان برمته کړي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه 4:15 دقیقې شوې. د جمعې پورز د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په وقونډه کې د سولې د روانو هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې. دوی ویل روانې جګړې د ځاني زیانونو ترڅنګ د هیواد د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. ویناوالو پر افغان سیاستوالو هم ټینګار وکړ چې د ملي ګټو لپاره سره یو لاس شي او وسلوالو طالبانو سره له یو قوي دریځه خبري وکړي. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل په اړه نور تفصیل راکړي.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ورسوالۍ کې د سولې د هڅو د چټکولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو جګړه د هر چا او هر لوري په زیانو بلله. دوی زیاتوله اوس افغانان دې نتیجې ته رسېدلي چې په جګړه نه یوازې د دوی د هیواد ستونزې نه هوارېږي، بلکې له دې لارې یو لوری هم ګټه نشي کولی. د ملنګ جان مجاهد په نوم د سیمې یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل،
عام ولس د جنگ نه ستړی دی. موږ په طالبانو او په افغانستان حکومت نه ټولو نه غاښ کو چې ټول ولس سوله غوړي. موږ په افغانستان کې داسې سوله غوړو چې ټوله په یوه ټغر د ورونو په قسم ژوند وکړو. که چیرې څوک دا سوچ وکړي یا طالبان دا سوچ وکړي چې به موږ دا مسله په جنگ حل کړو، دا هیڅ امکان نه لري.
د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکو قومي مشر وزیر خان او جمال ناصر مندوزی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې په یوې داسې سولې هوکړه وکړي چې د دې ولس او هیواد ارزښتونه پکې له زیانه خوندي وي.
سولخه موږ ډېره پخوانه غوښته د ټولو افغانستان خلکو دار مونده چې خدای پاکه سولخه روالې. سولخه خو یو الهي برمنده څوک چې مخالفت کې خو هغه به خانوي. د هر چا سره چې موږ ګیدل یو دا ټول د سولخه طرف دور دي. سولخه غوړي جنگ نستړي دي.
هم په حکومت نه هم په طالبان غږ کوو چې هغه سولته باید غړه کړي چې دلته د افغان ولس هغه ملي او وطني ارزښتونه سره خواندي. دغه د سولې خبرې چې دغه باید لره غړندای شي او د هر افغان ولس حقوق خواندي شي.
مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل غونډه ته په خپلو خبرو کې ویل، که په دې هیواد کې سوله وي نو ګاونډیو هیوادونو سره به اړیکې ښې وي، خو که دلته امن نه وو د دې ځای له ناامنۍ دوی هم خوندي نه شي پاتې کېدلی. د سولې په پلوي د یاد غونډې تابعیا د یووالي او بدلون کاروان کړی وه. د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل،
زموږ په سیاسي نوم غږ ده چې په دې حساس وخت کې ټول اختلافات یوې خواته پرېږدئ، د مور وطن افغانستان د پاره فکر وکړئ، د طالب سره په قوت باندې چې طالبان نور موږ ته دا پیغور را نه کړي چې موږ له چا سره کینو، داسې یو قوت باندې مذاکرات وکړئ.
د تېرې شنبې ورځې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی، د خوست په ګډون ډېری سیمو کې افغانانو په پرله پسې ډول د غونډو او ناستو له لارې د جګړې له ښکېلو خواوو د پوره اوربند او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میری افغان حکومت او طالبان دی د خپلمنځي خبرو اترو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم کړي.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
کلسوم شګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایتي مسولایمه.
تقریبا څومره عمر بلره؟
عمر شاوخوا 9 کاله دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان د هر یو اوسیدونکي غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډېر ټینګار په زه خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د ښځینه او تعلیم دی، چې دغه حق ورنه هیڅوک نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که اوسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشری حقونه او د ښځو حقونه نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغان میرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچي پلاوی به د رواني اونۍ تر سې شنبې پورې وټاکل سي. محمد اشرف غني چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د 12 تقنیني کال د پیل د مراسمو پر مهال خبرې کولې، وویل چې د دې پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو مدافعین ووځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ 14 یعنې د سې شنبې په ورځ سوي وي. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د 3 کسانو په اخته کېدو، په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې 4 ته ورسېدې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې دغه 3 کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره، طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی د مارچ په 16 د کورونا ویروس له امله مړ شو. ایران تر چین وروسته له هغو هیوادونو دی چې دغه ویروس ډیر ځپلی. د مارچ تر 16 نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد ویروس تخته کېدو د 4,000 پیښو راپور ورکړل شوی. د ایران د پارلمان دغه غړی فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوی وه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هیواد د سلطنتي کورنۍ 3 غړي نیولې دي. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول شویو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2012 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. او د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 8 وویل چې د سوریې په ادلب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اوربند تر اوسه په سمه توګه پلی شوی دی او هیڅ سرغړونه نه ده شوې. آکار دا هم وویل چې په سیمه کې د دوی د ځواکونو یا مرکزونو پر وړاندې هر ډول برید کېږي، دوی به د ځان د دفاع له حق کار واخلي.
دوستانو، د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر جوړ شوی یو ورځنی سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوکر په دغو ټاکنیزو سیالیو کې 30 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل په پای کې ادریس رسولي لومړی مقام، نصیر یعقوبی دویم او جمیل مهدي دریم مقام خپل کړ. د ویلو د چا په پای لوبه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په هند کې د کرکټ په شل اوریزه جام سیالیو کې افغانستان ایرلند ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ایرلند د پچی په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې په پایله کې په ټولو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 103 منډو هدف وټاکه. ورپسې افغانستان په 15 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې وکړې او د هدف لپاره ورته په 15 اورونو کې د سلويختو منډو اړتیا و چې بارن پیل شو او لوبي نور دوام ونموند. د لوبي اوپر لوبغاړی راشد خان وټاکل شو. افغان لوبډله به د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه خپله دوهمه او په 10 نیټه خپله درېیمه لوبه ترسره کړي چې د هندوستان نوې دا لوبغالي کې ترسره کیږي. او په سعودي عربستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ټولې ورزشي لوبې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي. د عربستان یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف دغه پریکړه ترسره شوې چې د رپورټونو پر بنسټ د سعودي عربستان ورزش وزارت د فوټبال غوره لیګ ته هم خپله پریکړه اورولې او تمه ده چې د 10 ورځو په اوږدو کې خلکو ته د ټکټ پیسې بیرته ورکړل شي.
سپورتي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. دوستانو پام دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان د څنګې مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هلی او سلامونه. زه نسیم شفق يم او د افغانستان د امیر اختیار د وزارت له بیان ویدلا مایر سره په دې باندې خبرې کوو چې د کورونا خطر لا هم څنګه دی په افغانستان کې. آیا د دغه ویروس د خبرېدو خطر لا هم د پخوا په څیر همغه سي ده او تدابیر څه دي؟ ډیر مننه کوروان مایر صاحب. خیر الله
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
جناب مایر صاحب په افغانستان کې د کورونا د وایروس خطر لا هم په مغه پخوانی حالت کې دی؟
تاسو وګورئ چې ورس پورس د کورونا وایروس په نړۍ کې نور معموله کې مثبت واقعیت لیدل کیږي. دا اوس تاسو سره خبرې کوم. تقریبا د کورونا وایروس مثبت پیښې 15 اتیا ملک د دنیا کې لیدل شوې دي. دا په دمو نه چې خطر ورس پورس ټول نړۍ ګوخی او زیاتیږي. افغانستان هم هغه وخت چې ویروس په چاینا کې و موږ په هایرس کې نه و، یعنی ډېر د خطر لاندې نه و. اما کله چې زموږ ګاونډي هیواد ایران کې واقعیت ورس پورس زیاتیږي او وفیات هم لري، دا د ډېر تشویش او نگرانی موضوع ده. په ما خاطر موږ ډېر زیات جدي اقدامات اتخاذ کړي.
معذرت غواړم، دغه اقدامات چې تاسو کړي کړه تو است اقدامات څه دي؟
بله، موجودیت ویروس په ایران کې دا معنا چې موږ اوس په شدید رس کې یو او آسیب پذیری زیات شوی. دم په نظر کې نیولې څلور ولایته چې د هغې کې د ایران نه زیات افغانان بیرته یا رد مرز کېږي او یا په شکل د داوطلب راځي، دوی اقدامات خپل شدید کړي. مثلا په هرات، فرا، نیمروز او قندهار کې موږ د خپل د غربالګری تیمونه تقویت کړل. په نیمروز کې موږ 40 بستر ظرفیت درلوده، اما اوس موږ 80 بستر نه زیات که. خپل د عامه روغتیا وزیر او موږ ټول لاړو د ابریشم پول مو مولده د نږدې نه چې هلته موږ د خپل آسیب پذیری پیدا کړو. څه دغه له بده مرغه د ایران هیواد هغه افغانان هغه غریب باندې کار کوي، ساختمانی کورونه کوي یا نور کارو کې مشغول دي، هغه اکثریت په هر ورځ په زړه او دوی د اسلام قلعه بندر او پل ابریشم نه دوی رده مرز کوي. چې دا خطر دی زیاتایی چې ویروس انتشار وکړي په ټولنه کې. او زمنان یو تعداد معتادین د مواد مخدر چې په نشه یي توکو روک کسانې هغه هم تقریبا 200 کسه پیوش په دوی رد مرز کړي وو، چې همدا سبب شو چې موږ سفر وکړل ته لاړو او یو شفخانه چې تقریبا ظرفیت 1500 تا 1000 کسولاری هغه هم د معتدل مواد مخدر ته اختصاص ورکړ. پرابلم د روغ دو کسان دا ده چې دوی په ګروپونو او ګروه کې ژوند کوي. لاس کسه، شل کسه، دیرش کسه، زیات پیازه یا دو چې هغه مواد استفاده کوي څادر په ځان اچوي. که چیرې یو په ویروس د کرونا یا په کووید 19 دوی مصابي، هغه ډېر ژر نورو ته سرایت کوي او ډېر ژر دوی په ټولنه کې ګرځي. د ورځې خیر غواړي یا بوتلونه د شان ټولوي. نو په دې خاطر دا یو ښه ګام و چې هغه واخیسته. او په هرات کې مخکې دنه چې موږ په ایران کې واقعه ولرو، موږ سفر وکړ ایران ته، هرات ته هم لاړو. اول ته وزیر صاحب یو شفخانه اختصاص کړه چې تقریبا 10 بستره و. اوس موږ هغه ظرفیت زیات کړی. سل بستری زه روغتون نن هم تجدید وارد مریضان د کرونا ته نن هم اختصاص ورکړو.
ډاکټر صاحب مایرو بخی، کله چې تاسو د شفخانه خبره کوئ چې اختصاص کړم، د یاد هغه صحیح مراکز هم اختصاص کړی دی، دغه څومره سنبال دي دغه شفخانه یا دغه مرکزونه؟ څومره کولای سي چې د تداوی او درملنې جوګوي او خلک له دې عمله ډډه وي؟
تاسو وګورئ چې مدیریت منابع ډېر زیات مهم ده چې څنګه نو ښه مدیریت وشي. تاسو پکې دا ویروس تداوی دی قطعی انټی وایرال نه لري. دلته ټول اهتمامات وقایوي دي، ټول اهتمامات که تداوی هم که عارضی دي و سپورتیف تداوی ده. موږ زیات محراق د توجه مو اوس پیشګیرانه وقایوي اقدامات دي، ځکه ضرب المثل ده چې وقایه بهتره او ارزانتره د تداوی نه ده. او زمنان تداوی ته هم په اول مرحله که چه عرضی تداوی دقیقه خوب طول نده که یوز شانده که دلتا هم امریکه کم دقیقه کم دم کرونا کووید نونسم چنگ سبب دی مرگ گرزی در په اول مرحله که دادی عراض لاری چه تبا دا وچ تو خیده دیزان درد کسالت و دم مسائل به پیشرفته حالت که مشکلات تنفسی پیدا که گذر که در اوائی کسی یا الویول چورتوائی در پرسوب که منتشر پرسوب دی طول سگویی چه سبب دی التهاب دی سگو گرزی در التهاب سبب دی عدم کفایه دی تنفسی گرزی و عدم کفایه تنفسی سبب عدم کفایه دی قلبی گرزی باخر مرحله که چه مریض دستش دزی بیاغا دی سن لازنام چه کم گروپ واسی پذیره ده ده مرحله تا چه مریضی هغه بیا مصنوعی تهویه تزارت لید، یعنی دی ماشین بواسطه ده تا باید تنفس برکشی چه غوال مریض انتیبیشن کی گی پایپ مخصوص ور تا داخلی گی تنفسی سیستم تای او دی ماشین پا زکسه گی اخپلا کارنش که ماشین پساره ده تا هم مک تدابیر نیولی شپیته پای ونچلتور مگلرو چه دا پا مخ کدین چه ویروس پی ایران که مک دا احتماماتو نیول زکا وقت چه مک دا ویروس دقت و که ټول مملکت کې دا انتشار کوي بلان موږ اهتمامات دي هغه اولی ورځ نه چې په وهان کې و کمیټه هم تشکر کړل بل څو هم هغه هم رامنځته کړ بیا هم یو خبر تکرار که واقعیت په منطقه کې زیاتېږي دی افغانستان سي پذیری هم زیاتېږي که پاکستان کې زیاتېږي که په ایران کې زیاتېږي یا ازبکستان او تاجکستان کې بل شک چې افغانستان هم لکه هر بل ملک هندي سي پذیره ده.
اوس افغانستان موږ یو پیښه مثبت په هرات کې درلوده او څو مشکوکې پیښې اوس هم هغه یو پیښه مثبت موږ په هرات کې لرو کده
الحمدلله تو سه هم پیخه مثبت ده او نو ټول مشکوک تستونه از موږ منفی وو شپږ تسته د معاینې لاندې دي چې پنځه یې د کابل دي یو د قندهار د ولایت نه راغلی نو دلته مختلف فکتورونه یو به د پاک الله نظر په بیچاره ملت باندې چې برله موږ ستونزې زیات لرو جنګ او جګړه او دا ده بل موږ په موقع اعلام وکړ خلکو ته اوس تاسو وګورئ په هرات کې خلک ډېر احتیاط کوي هغه وقایوي اقدامات هغه مسایل چې موږ ورته وایي خپل خلک وښوی ځوانان ګورې تبلیغ کوي د کرونا وایرس پر کې باز خیر خلک راځي مرسته کوي د نور سره شروله تالورونه دی وادو وتړل او مکتبونه په تعویق ورزیدل شو دا ټول دا نیک اقدامات دي چې کوي چې د ویروس د نشر نه جوړ کی د ډېر ملکونو هم تجربه وخت چې څه اشتباهات هغه وکړل موږ تکرار نه کړل په باز حالات کې دلته چین چې دا کنټرول لاندې ورځ پر ورځ راولي دلیل دا نه ده چې عظیم اقتصاد لري یا ډېر پرمختللی صحي سیستم لري که هغه مسایل وای د اول نه به کنټرولوی شوی دلته همکاری او همغږي ډېره مهمه ده خلکو همکاري باور سره چې ورته چې په کور کې پاتې شئ مه ځئ ټول په کور کې پاتې شئ چې لاسونه پرېوئ لاسونه په د ورځې شل یا دېرش یا اضافه تر هغه کار وکړه موږ هم الحمدلله ته اوس د رسنۍ په خدمت خلکو کې دی خپل دلته زه وینم چې یو عمومي همغږي رامنځته شوی چې دا یو ډېر ښه کار ده.
ډاکټر صاحب معیار تګ را تګ لا هم د افغانستان او ځینو ګاونډیو هېوادونو نورو هېوادونو سره سته هم د هوا له لارې هم د ځمکې له لارې په تېر ایران سره چې هلته د کرونا د وایروس پیښې هم زیاتې دي او د مړینې کچه هم اوس لوړه شوې ده دغه څومره مشکل جوړولی سي او د تګ را تګونکو د تشخیص په خاطر چې مبا د وایروس ځان سره رانوړي تاسو په سرحدونو کې څه تدابیر نیولي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان تر تګ زیاته تګ نشته او را تګ هم له بده مرغه هغه غیر قانوني مهاجرین چې دي چې اسناد لري د هغوی بیخي زیات ده قرن مثلا ابل ورس چې نیمروز بندر ته موږ لور پروبشم کې وسو کس راغلل 1200 کس په کې 1500 پاسپورت د لاس مدارک او وسو خلکو چې دوی رد مرز کړي وان ډاکومنت ایمیګرنټس یا کارګران او غریبان دی افغانستان یا ورته چې بندر وتړل شو تاسو ولیدل چې مختلف رسنۍ او د سوشل میډیا نه تاسو چې پزرها او خلک د بندر اخو دلته نو داز موږ تاسو همتنان د ایران گاونډای دغه د اولاد ته د غرور ته د خور ته څه ځای ورنه کړم څوک په دې خاطر کار چې موږ وکړو موږ بندر دی واشي اما انتقال دی مسؤولی اوس موږ کار چې کوو تیمونه هم تقویت کړي په دې مختلف بندرو کې دی یو دوه تیم په واس څلور پنځه تیمونه دي او خلک چې راځي د دوی غربالګری اسکرینینګ چې موږ ورته وایي د کیږي چاولی ناراضه ته به ډېر وصفي چې د ملک ناراضي بیا راز دی لکه ریزش یا دغه ولري افرازات ولري دیزان درد ولري وچ چخای ولري ده بیا موږ بیا قرنطینه وي په همدې خاطر موږ مشکوک واقعیت هم زیات شو چې قرنطین موږ کړل سامپل اخلو سامپل اخلو چې کچېره سامپل مثبت و به د ایزولیشن ورډ کې د تداوی لاندې کني به ساتل کېږي ورته وای چې 14 ورځې تاسو قرنټین خانګي وکي هغه څوک چې اراز نه لري هغه ته هم ورک ورکول کېږي تبلیغاتي قرنټ خانګي قرنټین ته دوی تشویق کېږي
او هغه وسایل یا هغه آلی چې د رئیس مشخص کی چې تاسو استفاده کوي دا تاسو کافی لري؟
بله و دا سولت کار خاطر انفراریت ترمومتر یا ترموسکنونه دی بل شکه دا منگ لرو که بیخی دوام نلرو عادی ترمومترونه هم و پا بازار که جیر زیادی پخی هم تا با جیر زیر من میگی اما منگ دا طور انفراریت ترموسکنونه لرو دا چلور ولایت چه سرحدی دی دوی سر جیر لوجستیکی او مالی مرست زیادی شویل وقت نا چه ویروس به ایران کده نو پا ما پوهاوی که د مختلفو سیستمو او چینلونو کار وخت سره شوه د حج اوقاف او وزارت نمانندوی چې په 13 جمعه خطبه کې همدای موضوع تقریبا 50000 نه زیات مساجدو کې دوی تبلیغات کړ زموږ تیمونه هم په مساجدو کې په مختلفو ځای کې چالتا غنګون د خلکو زیات ته تبلیغ کوي او موږ سره د افغانستان ټولو رسنه ډیر زیات مرسته کړی زموږ ستون فقرات تشکیل کړی په دولت کې
بله او وروستۍ پوښتنه ده جناب ډاکټر صاحب ما چې خلکو ته مو پیغام سدی چې خلک باید څنګه وسیګام لروونی لحاظ او هم په عملی لحاظ څه تدابیر باید ولري
متاسفانه په داسې بحرانی حالاتو کې اوازې او ګنګوسه او د ډیر زیاتې او کله وخت یو تعداد خلک یا هم دی یا غیر هم دی یا د دې ملک نه دی او اکاونټ د فیسبوک شای جوړ کړی دوی شای پارګانی کوي او دروغ ډیر زرتی دی دوی هیڅ کله دی هغه ته غوګونه نیسی دی عام روغتیا وزارت رهبری او کاری تیم متحد چې موږ واقعیتونه خلکو ته وایي ځکه دلته په سیاست کارم نه لرو هدف زموږ د خلکو صحت او روغتیا ده او جسمی او فیزیکی او رواني روغتیا ده نو دا به انشاءالله چې هر واقعی موږ دوی سره شریکو فقط هغه پیامونه چې د عام روغتیا وزارت نه دوی ته ورکول کیږي وخت ورته نیسی لاسونه دی منځي هر فامیل دی ورځي شلته دیش ور دی لاس منځي کچیر چوک مریض رزه شایل کوش کی تماس نور سره کم کی ک پرنجیږي اټخه کی هغه دی مختونی سی دی او د سمال یا کاغذ یا ک ماسک یا لستونه د خپل چیز نه ویټامین سی زیات مصرفي میوه دی زیات خوري ترکاری ک میوه توانمندی نه لري افغانستان کی ترکاری ارزان ده شلغم زرده کی لکه حبوبات ما چې دند سوب جوړ کی ترغو مقاومت وجود دی جګی او دی اوازو شکار دی نشي
ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب مایار
کور ودان
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت جریږي چې خه تیارې ورته نیول شوی وي خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري و باورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي
د فرات مې فکر نه د کړی نه تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم
انتخابونه جګونه سوال نه مې کمل سی
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي
چې کله انسان چی شي شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي ډېری سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي
ما یعنی د دې په باره کې فکر نه ده کړی رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه ده کړی یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم یعنی موږ مکتب کې چې ته داسې ښه درس ورکولې دومره معلومات ورکولې موږ کورسو کې څه کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو یعنی د خپل خوراک نه موږ روپے ټولو موږ څو کورسو کې دلته درس کوی.
ځین ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځي ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي د پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې د غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نو عمر کړی بیا 288 نمبر و چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چی شی شروع کوي باید خپل علاقې سره ما کار شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي، کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده، هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړل تر هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتنو کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړې، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بل دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه یا انجینری وټاکه په پټو سترګو، موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کیږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري او فواید ورته وویل شي. یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. کچیر شپه ګورزم تشریح ورکول شي دغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولای شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره. دغه یو گروپ کچیر جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب له وجې هم به نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی به نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دو بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادگی ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهم مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړه صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بالخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي، نو بل انتخاب نه لري. 15 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په 300 نورو باندې مثلاً ښو نور 15 ته هم کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې پارځي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمه باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیا او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه. له دغسې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بلخ قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې 15 وي هلته بریالی دی، او که دا 15 ور باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو 15 کې که ویم وایي جبري دی ور باندې، که فارغ هم شي جبري دی، بلخ ټولنه ته مؤثر واقع کیږي، من هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پوهنځی په کوم برخه کې کار کوي، د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کېږي، او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بلې خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پوهنځي اهداف یې او هغه کریکولمونه چې کوم ازموینه پکې تدریس کېږي او بالاخره په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داوطلب مخ له دې را چې انتخاب وکړي، ول لاشه د لوړو زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایټ ته هلته وګوري. پانځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازمن پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی. که موږ په دغه برخه کې پانتون ښه معرفي کوو داوطلبانو ته مخکې له امتحان، نو دوی به کولی شي انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څنګه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پشمار دگو تو دا اسمان ستوری را خودن